Carbera vaccione mo Carta la beva sle tu Carbera vaccione mo Carta la beva sle tu Hai fra boshat che tu Hai fra boshat che tu
سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو هم د شپه آزاد رادیو د مازیګرنی خبری مجله په رادیو سربیره تاسو د رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندې بڼه کتلی شئ مجله په خبرونو پیل کړو د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده سره په پټه خبرې کړې دي. د روټس خبري اژانس په وینا د می په 12مه شو دغه محرم خبرو کې پردې باز شوې دي چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره لانجه پای ته ورسوي. اژانس له موضوع د یوې خبرې سرچینې په حواله ویل دي چې د لید کاته کندهار ته د ال ثانی د سفر پر مهال شوې دي. دغه سرچینې د نوم له خوله په شرط ویلي د ریکادو ولسمشر جو بایدن لیداری سره هم د خبرو جزئیات شریک شوی او هغه لا طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام مغختنه کړی ده. کله چې د قطر صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر کندهار ته سفر وکړ نو هغه مهال طالبانو ویلي چې له رئیس الوزرا ملا محمد حسن خون سره یې چې اوس یې کفالت مولوی عبدالکبیر کوي لیدلی دي. د طالبانو او نړیوالو لانچې د ښځو د کار او تعلیم په ګډون د هغوی د حکومت پر بڼې او یو شمېر نورو مسایلو دي. د استرالیا لوی درستیز ایګوس کمپل وایي واشنگټن ورته په 2021 کال کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د استرالیې پوځیانو لخوا د ملکی بندیانو د وژلو تورونه بل استرالیا سره د امریکا پر مرستو اغیز وکړي. امریکا د استرالیا تر ټولو ستر امنیتي متحد دی. روټس خبری اژانس د خغلی اینګوس له قول راپور کړی دی چې نن یې د خپل هیواد پارلماني کمیټې د ویل هغه په کارنیبا کې د امریکا د سفارت له پوځیته شي د 2021 کال د مارچ په میاشت کې د هغه لیک ترلاسه کړی دی چې په کې د واشنگټن اندېښنې بیان شوې. په 2020 کال کې وی اڅلور کلنې څېړنې چې د بریټون د راپور په نوم یادېږي خودلی چې ظاهرا د استرالیا ځنګړو ځواکونو په افغانستان کې 9 وسلې ملکی بندیان وژلې دي چې په پایله کې نونس اوسنی او پخوانی استرالیایي سرتیری د قانوني پښتنو له احتمال سره مخامخ دي. په استرالیا کې د امریکا سفارت روسا په دې اړه څه نه دی ویلي. په کاپیسا ولایت کې په ترافیکی پیښه کې شپږ کسان مړه او 9 ټپیان شوي دي. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالفتح فیض ویلي دا پیښه نن سهار هغه مهال رامنځته شوه چې د السای ولسوالۍ په چاخیلو کلي کې یو مسافرونکی موټر چپه شو. دا فیض په خبرې یو ماشوم هم په وژل شوو کسانو کې شامل دی. هغه د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د سړک تنګوالی د دغې پیښې لامل بللی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې ملکیان په پوځي محکمو کې محکمه نه کړي. دغه سازمان نن پنجشنبه د می 1 په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پاکستان د روسي او مظاهره او ګډوډۍ ودرې درشتنه نیول شوي مشکوک کسان پوسته سپارلې دي. وړاندې راغلي دي چې دغه نیول شوي کسان تورن دي چې پر دفاعي تاسیساتو برید کړی دی، ویجاړ کړی دی او پوځي وسایل ترې پټ کړی دي. د بشري حقونو په سازمان کې د اسیا د څنګ مشر پترشا ګاسمن ویلي پاکستان د تورنو کسانو د محاکمې حق لري خو په خبري چې پیاد د بهیر بي پلو او ملکی محاکمو کې تر سره شي. او شمالي کوریا نن هڅه وکړه چې فضا ته د جاسوسۍ یو سپوږمکۍ ولېږي خو دغه هڅه یې ناکامه او د سپوږمکۍ لیږدونکی توغندی یې په سمندر کې ولوید. فرانس پرس اژانس لیکلي احتمال شته چې د دغې ویجاړې شوې سپوږمکۍ ځینې ټوټې د جنوبي کوریا پوځ په لاس ورغلې وي. شمالي کوریا په فضا کې فعال سپوږمکۍ نه لري او مشر کیم جون اون فضا ته د یوې جاسوسي سپوږمکۍ لیکت د خپل رژیم یو مهم نمړیتوب یاد کړی دی. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې درته دا مطلب لرو. رویټرز خبری آژانس د سرچینو په حواله خبر ورکړی دی چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر د می میاشتې په 12مه کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له لوی مشر سره کتلی دی. دا چې په دغه کتنه کې پر کوم مسایلو خبری اترې شوې دي او همدا چې آیا طالبان به راځي چې په افغانستان کې نجونو خزو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او کنه، وړاندې به په راپور او تحلیل کې درته ولرو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي لویدیز دی له افغانستانه علمي کادرونه نه باسي.
د هیواد هم امنیتی وضعیت ښه ده، هم د حکومت پالیسي ده چې دا وطن د ټولو افغانانو ده، د وطن کې د ځوان حق لري. دا پیغام باید نړیواله واوري چې افغانانو ته د په دې نامو کې سونه نه اچوي چې دلته سرته خطر ده.
همدارنګ په نړیواله مسایلو کې بیا د اوکراین جګړې ته تم شو چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر له روسیې او اوکراینی دواړو لورو غوښتل دي چې زاپوریژیا اټومي بټۍ کې د اټومي ناورین مخنیوي وکړي. او همدارنګ د سپورت ډګر ته به هم ورشو چې د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر ویلي دي چې لوبډلې د سریلانکا په وړاندې سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري. نور مطلب هم لرو، ملتیا مو غواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. روټرز خبري اژانس نن د سرچینو په حواله خبر ورکړی دی چې د قطر صدر اعظم د می میاشتې په 12مه کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشر هیبت الله اخونزاده سره پټي خبري کړې دي. راپور کې لیکل شوی دی په دې خبرو کې یو بحث د طالبانو او نړیوال ټولنې ترمنځ د روان کړکیچ هواره یو لمی سپیشل ته ورشلې مجانې. تاسو ستړي مشي بخیر راغلی. تاسو ته وایي د راپور چې نن روټرز خبري اژانس ورکړی دی نور څه زیاتې څه دي، او آیا طالبانو لوري د دغه خبراتور په اساس پښتني جواب کړی کنه؟
مننه فریده جانې. کندهار ته د قطر د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی له سفر نن سورزی ورسته رویټرز خبری آژانس نن خبر ورکړی چې هغه په دې سفر کې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره کتلی دي. رویټرز لیکلی دا معلومات د خپل نوم د نخ پرابلو په شرط په دې غونډه کې یو ګډون کوونکی شخص ورکړی دي. راپور کې د سرچینې له قوله زیات شوی د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر ترمنځ د خبرو یو موضوع له نړیوالې ټولنې سره د کړکیچ د هواري په اړه و چې ملا هیبت الله اخونزاده په دې لیدنه کې له نړیوالې ټولنې سره د خبرو دوام ته ډیر لیوالتیا ښودلې ده. د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو ترنګتیا په افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو او ښځو د طالبانو د سختو بندیزونو ترهګرۍ سره مبارزې او د همشموله حکومت د نه جوړېدو له امله ده. رویټرز خبری آژانس وایي د قطر صدر اعظم د طالبانو مشر سره کتنه کې د نجونو په زده کړو او ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د ښځو په کار د بندیزونو د لرې کولو اړتیا هم مطرح کړې ده. ویل شوی ملا هیبت الله خونزاده چې یو سخت دریځ اسلام پالی دی په دې برخه کې د خپلو فرمانونو په اړه جوړجاړي ته لیږل لیوالتیا ښودلې ده. رویټرز د خپلې سرچینې له قوله د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر په لیدنه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړتیا او تر اخ وایي افغانانو سره د بشری مرستو رسولو د اسانتیا او پرمست کیدو هم خبرې کړې دي. رویټرز دا هم لیکلي چې د قطر حکومت د کتنې ټول جزئیات د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن سره شریک کړي دي. خپل د طالبانو او قطر حکومت د لیدنې په اړه رسمي معلومات نه دي ورکړي، او د ترڅنګ زموږ پښتنو ته فقری ذبیح الله مجاهد هم ځواب را نه کړ. خو طالبانو ته وی نږدې کس او بخوانی چارواکي سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل چې دا لیدنه
کندهار کې شوې ده. دا یګانه تاګ زه دې کندهار ته هم دغه لپاره و چې هلته شیخ صاحب ویني. نو زما فکر باندې تر کوم حد چې دا خبرې به د دې زما فکر باندې هلته د شیخ صاحب سره لیدنه شوې ده.
رویټرز داسې مهال د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر د لیدنې خبر ورکوي چې تر دې وړاندې ملا هیبت الله اخونزاده د اسلامي همکاریو سازمان لایبوپلاوی سره هم لکتنی ډډه کړې وه. مننه
فریده جان. ډیره زیاته مننه کورودان لیما سپیشل واچ د رويټرز خبري ژانس د هغه راپور جزئیات موږ سره شریک کړي چې ویلي د می په ادولسما د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر په کندهار کې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره کتلې دي او همدارنګه د شو د طالبانو حکومت کمی جنجال یا کمی ستونزې نړیوالو سره لري په دې تړاوي ورسره خبري اترې کړې دي. د سویل کیږي چې د خزو د کار او تعلیم په اړه باندې هم په دغه ناسته کې خبري اترې شوې دي. په همدې موضوع تم کې ګو د خزو د حقوقو فعال اډي او پتنګ هم سره د دیو جانې تاسو ستړي مشي په خیر اغلی تاسو هم راپور واورید په موضوع هم خبري است چې کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر سفر کړی او په دې سفر کې د طالبانو مشر سره کتلې دي. اساس په ان باندې قطر څومره پر طالبانو باندې پوس محل کې نفوذ او اغیز لري؟
سلام علیکم تایید جان تاسو ته ورسیدا تاسو د دې پروګرام ټول اوریدونکو ته اوریدونکو ته بیره شکه چې قطر ډیر زیات یو مهم رول لوبوي خصوصا چې طالبان هلته د دوی په هیواد کې دفتر هم لري. نو د دوی سفر او د چویل کیږي چې دوی د طالبانو د مشر سره لیدلې دي. زه فکر کوم چې دا یو خانه نتیجه به کولای شي چې ورکړي خو کچیرته په خپل هغه وادو باندې طالبان تم شي او کوم وادي چې دوی نړیواله ټولنه ته همیشه ورکوي یا خپل خلکو ته چې ورکوي کچیرته دوی په خپل وادو باندې تم شي امکان لري چې مثبت تغییرات راشي. خو خبره به ته دې ترازی چې آیا هغه کوم خبرې چې دوی د قطر د حکومت سره کړې دي آیا او په خبرو باندې به دوی ژمن پاتې شي کنه او همدار رقم چې خپل قطر به په دوی باندې څومره فشار وارد کړي چې هغه کوم وادي دوی ته سپارلې دي.
دیو جان تاسو خو د افغانستان حالات ساره د دغه سفر نه تقریبا دونه سورځې تیر شوې دي. تاسو څه فکر کوئ په دغه وخت کې څه تغیرات راغلي ځکه اول کې چې په دغه سفر کې د خزو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه هم خبرې شوې دي تاسو څه تغیرات وینئ؟
مو خو تاسو کوم تغییرات شایدی نست و متاسفانه تر نن ورځې پورې موږ وینو چې مکتوبونه دروازې بندې دي. په میرمنو باندې د کار اجازه هم لګېدلې ده. همدا رقم ورځ تر بلې هغه قویدات ډېرېږي خو موږ تاسو ونه لیدل چې کوم اسانتیاوې رامنځته شوي دي. د څنګ افغانستان کې هغه خلک چې واقعت نن د ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ دي لکه اقتصادي ستونزې د کار زمینه نه ده ورته برابره شوې. نو د دوی هغه سفر نه چې دومره ورځې تیرې شوې دي موږ تاسو په افغانستان کې کوم مثبت تغییرات نه لیدلي بغیر له دې نه چې همدغه خبرې لکه د دوی چې تر امر بالمعروف پورې هغه خپل قویدات لګولې دي زه نه پوهېږم چې دوی امر بالمعروف به څه وخت تمامېږي او دوی به خپلو ژمنو ته به ژمن پاتې کیږي.
اغلی دیوی کدام راته وای ساسه پان باندې په ټوله کې طالبان لنړیوال او نړیوال طالبانو څو غړي او څه فکر کوي دغه د خزو د تعلیم او د نجونو د زده کړو موضوع څومره د طالبانو له خوا د چ بندیز پر لګولې دی یو امتیاز په توګه و د نړیوال له خوا چې هغه د خزو او نجونو د حقوقو لپاره طرفداري کوي لابي ورته کوي دی یو امتیاز په توګه کارول کیږي.
فریده جان موږ تاسو وینو چې طالبان بله شکه چې رسمیت پیژندنه غواړي هغوی خپلې هڅې کوي چې نړیواله ټولنې سره ورځ تر بلې هغه خپلې اړیکې زیاتره ټینګې کړي. وادې ورته سپاري خو په وادو باندې بیا ټینګار نشي کولای. دوی رسمیت پیژندنه غواړي. دوی غواړي چې په نړۍ کې دوی په رسمیت باندې وپیژندل شي سفرونه وکړي او هغه امتیازات چې نور هیوادونه یا چارواکي چې لري هغه امتیازات هم دوی ترلاسه کړي. او د دې څنګ سره بیا نړیواله ټولنه چې غواړي هغه خپلې ملي ګټې غواړي په افغانستان کې خوندي وساتي. بله شکه چې د میرمنو پیسا کې دوی خپلې خبرې کوي خپل غږ اوچت کوي خو دوی د پاره د افغانستان د میرمنو نه زده کړه دومره ورته مهمه ده او نه کار ورته دومره مهم دی. که چېرته زده کړه او کار ورته مهم وای نو په هغه وخت کې چې دوی په قطر کې د طالبانو سره ناسته کوله د افغانستان د خلکو نه پوښتنه وو د خبره پوښتلې وه چې آیا دوی غواړي چې طالبان ته راشي حکومت داری وکړي. په هغه وخت کې دوی د حکومت سره به چې جمهوریت په هغه وخت کې به دوی سره دوی خبرې کولې
طالب لوري پاړه کراته وای د دوی خو افغانان خپل ولست او هغه کسان دي چې دوی باندې حاکمیت لري دوی ولې بیا د غمیر منی د وسیلې په توګه کاروي؟
ګوري دوی شل کاله په افغانستان کې پام دی باندې وجنګېدل چې په افغانستان کې دلته هغه کړنې کیږي چې غیر اسلامي دي. نو دوی لپاره هم چې هغه کوم اساکر چې ورسره دي، هغه ششتوشوی مغزي کسان چې ورسره دي، دوغو لپاره هم د قناعت لوړ خبره نه ده چې اوس دوی په حکومت ته راغلي وي او دوی اجازه ورکړي چې میرمنې رالې شي کار ته او رالې شي درسونه ویي، لکه مخکې چې څه رقم چې دوی تللې. نو دوی په خاطر باندې دوی نه غواړي چې هغه خپل کسان هم د لاسه ورکړي. اگر شل کاله چې دوی جګړه په همدې باندې کړی وای چې موږ به اسلامي نظام دلته راولو، دوی لپاره اسلامي نظام دا دی چې میرمنه باید په کور کې پاتې شي او کار اجازه باید ونه لري، او د نورو اسلامي هیوادونو نه هم دوی خپل ځانونه متفاوت بولي. نو دوی په خاطر باندې دوی د قیدات راوستلي دي. خو د نړیوال ټولنې سره به چې کینی به دوی خپل وادي ورته سپاري او ورته ویي چې موږ په دا رقم فکر او مفکوره باندې نه هستو. خو تر څو زما په نظر سره چې طالبان په حکومت کې وي، زه فکر نه کوم چې د مکتوبونو دروازې به راخلاص شي یا میرمنو ته اجازه د کار ورکړل شي لکه په مخکې وختو کې چې میرمنو کار کوله.
ډیره مننه. کور ودان د ښځو د حقونو فعال اډیوه پتنګ و چې کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای لویدیستی له افغانستان علمی کادرونه نه باسي، خو یو شمیر افغان ټولنیز او سیاست پوهان بیا وای چې په وطن کې د کار او روزګار نشټون اترڅنګ سیاسي او ټولنیز ستونزې او د طالبانو د حکومت سخت دریځ لامل شوی دی چې افغان کادرونه له افغانستان ووزي. ورزو حسیب تلاشته په دې اړه نور څه زیاتور.
سلامونه. که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي چې افغانستان د ټولو افغانانو لپاره خوندي دی، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ډیری نړیوالو او کورنیو بنسټونو له دې وړاندې په بیلابیلو راپورونو کې طالبان د پخواني جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو، فرهنګي شخصیتونو، خبریالانو، مدني او د ښځو د حقونو د فعالانو په نیولو، شکنجه کولو او ان وژلو تورن کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تیره ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې په بلغاریا کې د مړو شوي افغانانو له کورنۍ سره په لیدنه کې په لویدیځو هیوادونو تور پورې کړ چې افغان کډرونه په بیلابیلو پلمو له افغانستانه باسي. دوبل چې د هیواد امنیتي وضعیت ښه دی، د حکومت پالیسی هم د په وینا دا چې د وطن د ټولو افغانانو، دا وطن د ټولو افغانانو دی او په دې وطن کې ژوند حق لري. دا پیغام باید نړیوال هم واوري چې افغانانو ته د په دینوم کې شونه نه اچوي چې دلته یې سخت خطر دی. د افغانستان د متقی په وینا د افغانستان استعدادونه علمي کدرونه او افتخاراتو ته د صدمه نه رسوي او زموږ کدرونه د له هیواده نه باسي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته امریکا، کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو له افغانستان څخه د پاس 150,000 افغانان چې پکې د تیر جمهوري حکومت غړي، د بهرنیو ځواکونو افغان کارکونکي، خبریالان، ټولنیز او د ښځو د حقونو فعالان او نور شامل دي ویستلی او پناه ورکړې ده. د راپور پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو له پیل راهیسې یوازې د کابل پوهنتون 400 استادانو خپل دندې پریخي او له افغانستانه وتلې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ټولنیز او سیاسي فعالان وایي چې په وطن کې د کار او روزګار د نه موجودیت ترڅنګ سیاسي او ټولنیز ستونزې او د طالبانو حکومت سخت دریځي لامل شوی چې افغان کډرونه له افغانستانه ووځي. د ښځو د حقونو فعال برېښنا صافي چې ازادي لرو سره خبرې کولې اوس مهال په بهر کې ژوند کوي وایي په افغانستان کې شخصي خوندیتوب نشته. لیکوال او ژورنالیست ارشاد رغان وای افغانستان اوس مهال په طالب او غیر طالب بدل شوی او د بیلابیلو برخو کډرونه نه هر ډول حقوق اخیستل شوی دي. که څنګه د طالبانو حکومت بیان ز ګلام مجاهد د خلکو د اندېخنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ویلي دي چې په افغانستان کې د ټولو حقونه خوندي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د نجونو په منځنیو او لوړو زده کړو د بندیز تر څنګ د بیان ازادي محدوده کړې، د ښځو په کار یې سخت بندیز لګولی، او دغه شان یو شمېر ټولنیز فعالان د ښځو د حقونو غوښتون کې او خبریالان وخت نا وخت بندیان کړي دي، چې تازه بیلګې دا دي چې لا تر اوسه هم د زده کړو فعال متیولا ویسا او د پانتون استاد رسول پارسی په شمول ځینې نور کسان د طالبانو په بند کې دي.
حسیب تلاش و چې د طالبانو د بهرنی چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د حق غوښتنې جزئیات موږ سره شریک کړي، ویلي لویدیز دی افغانستان د افغانستان کډرونه نباسي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
افغانستان کې پاتې کې ګونړیوال بانک په یو نوي راپور کې د افغانستان د اقتصادي ودې وضعیت ته کتنه کړې ده. ویلي دي چې د روان کال په مارچ میاشت کې مالی پرسوب 1.9% ته رسیدلې ده. د چې په دغه راپور کې نور څرغلې دي. ورزو نرګس موبند ته نرګس جان ستړي مشي چې تاسو سره د دغه راپور جزئیات شریک کړي.
سلامونه، وخت تاسو ته درنو وريدونکو په خیر وي. که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وخت په وخت په دغه هیواد کې د بیوزلۍ د پراخېدو او بشري مرستو ته د بیړنۍ اړتیا په اړه بیلابیل راپورونه خبرې خو نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې افغانستان اقتصاد ته کتنه کړې او ویلي د چمالي پرسو په هیواد کې مخ په کمیدو دی. په دغه راپور کې راغلي چې روان کال د مارچ په میاشت کې مالی پرسو کچا 1.4% او په فبروري کې 3.5% نو په داسې حال کې چې په 2022 کال کې په افغانستان کې مالی پرسوب 3.3% و. په دغه راپور کې راغلي پولیس سپات په نړیواله توګه د خوراکي او سون توکو د بایو چټواله، د خوراکي توکو په تولید کې او ذخیره کولو کې خواله، په بازارونو کې د اړتیا وړ توکو شتون او د بایو راټیټول د ټول د مالی پرسوب د کمیدو لاملونه دي. نړیوال بانک په دغه راپور کې لیکلي چې د 2023 کال د اپریل د میاشتې راهیسې د افغانۍ ارزښت د ډالر د پای او چینایي ین او یورپ وړاندې ارزښت ډیر کم راټیټ شوی او د پاکستانی کلدار او ایرانی تومان وړاندې پای لوړ شوی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې د روان کال د جنوري میاشت څخه د اپریل میاشت پورې افغانستان کې د 2022 کال په پرتله 4% زیاتوالی سره 0.6 بلیون ډالر صادرات کړی دي، چې ډیره برخه افغانستان ته د ډبرو سکرو او د تیلو صادرات وو. د نړیوال بانک د راپور له مخې سه کال افغانستان د 2023 کال په پرتله د 23% زیاتوالی سره 2.4 میلیارد ډالر واردات کړی، چې ډیره برخه له ایران راغلي دي. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي به د افغانستان اقتصادي وضعیت په اړه نړیوال بانک راپورونه ته بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې د کال د 2023 کال وروسته چې افغانستان لویه پانګه وستل شوی، اوس اصلاحات راغلي او د صادراتو زیاتوالی د مالی پرسوب د کچې پر راټیټولو کې مرسته کړې ده. خو ځینې بیا وایي چې نه، دا په داسې حال کې د چکابل چې اقتصاد او بازار هغه وخت به کې کوله راتللی شي کله چې اقتصادي وضعیت په کلی توګه په افغانستان کې هله خېبي. دا په داسې حال کې چې په کابل کې یو شمېر دکانداران چې نه وړي نمونه په راپور کې واخستل شي، اکثرا خپل د بد اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي. په دې اړه موږ وخت چې د طالبانو حکومت د مرکزی بانک د ویان نظر هم ولري، خو دې راپور تر خپلېدو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړي. البته دا ټول اندېښنې په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې 28.3 میلیونه سان بیرنی عمرسته ترتیا لري.
نرګیس مومند و چې د نړیوال بانک هغه نوې راپور موږ سره شریک کړو، چې ویلي افغانستان د اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې او ویلي و چې په روان کال کې مالی پرسوب 1.9% ته رسیدلې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ما شام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي، او د سهار ل شپجو د ما شام تر شپجو بجو په لنډو صفو 0 یويشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر له روسیې او اوکراین غوښتل چې زاپوریژیا اټومي بټۍ کې د اټومي ناورین مخنیوي وکړي. اسد لودین ته ورزو تفصیل ورنور.
لکه چې روسیې څخه باندې 15 میاشتې مخکې پر اوکراین ناموجه یړغل پیل کړ، دا څویم ځل دی چې ملګری ملتونه په اوکراین کې د احتمالي اټومي ناورین خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافائل گروسی د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دغه ناورین د مخنیوي لپاره ځینې وړاندیزونه او سپارښتنې وکړې. گروسی چې 13 مارچ میاشت کې د اوکراین اټومي تاسیسات له نږدې کتلی وویل چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ شاوخوا ته د هر ډول بریدونو او پوځي فعالیت مخنیوي باید وشي.
دا اټومي بټۍ له شاوخوا او پر اټومي بټۍ د هر ډول بریدونو مخه باید ونیول شي. په ځانګړې توګه هغه بریدونه چې هدف یې د اټومي بټۍ ریاکټور یا د مصرفي تیلو زیرمې او یا هم نور حساس تاسیسات او اشخاص وي. له زاپوریژیا اټومي بټۍ نه باید د درنو وسلو د زیرمتون یا ځای په توګه استفاده ونه شي.
اوکراین د زاپوریژیا په ګډون 15 اټومي بټۍ یا اټومي برېښنا کوټونه لري چې د خاغلي ګروسي د مندنو لمخې د جګړې لپاره یې ټول په یو ډول تربرید لاندې راغلي دي. په دغه سایتونو کې 15 اټومي ریاکټورونه فعال دي چې په ویجاړې دو سره یې چاپیریال او د انسانانو ژوند اغیزمنېږي، چې روسیا هم ترې خوندي نه پاتې کیږي. تر ټولو ډیر اندېښنه زاپوریژیا بټۍ ته ده چې د اروپا په کچه لوی اټومي تاسیسات بلل کیږي. دا غبطه چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې پراته ده، د 2022 کال د مارچ د میاشتې راهیسې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې ده. دا غبطه څو ځله تر بریدونو لاندې راغلي چې له کابله یې پر ریاکټورونو برېښنا هم پرې شوې. زاپوریژیا د اوکراین نږدې 40% برېښنا تولیدوله، خو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د برېښنا تولید ودرو. ملګری ملتونه داسې مهال په اوکراین کې د احتمالي اټومي ناورین خبرداري ورکوي چې د څه باندې 15 میاشتو په تیرېدو د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو څرک نه ښکاري. له 13 راهیسې دغه جګړه توده شوې او دواړو لورو یو پر بل د بې پیلوټه الوتکو بریدونه ډېر کړي دي.
اسد لودین و چې د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات راکړ، اوس هم د سپورت ډګر ته ورزو چې بختیار ساحل نور جزئیات اورو.
سلامونه میو منه د نن مهم ورزشی خبرونه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په خپل وروستي ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري. ښاغلی شهیدی زیاته کړې ده چې د یادو سیالیو لپاره یې د چمتووالی پیل له 13 میاشتو راهیسې له افغانستانه کړی چې له هغې وروسته د زرغون جام په نوم یو ورځنیو سیالیو کې د لوبو بشپړ تمرینات تر سره کړل او بیا د کرکټ بورډ ادارې لوري سریلانکا ته له 13 ورځو راهیسې را لېږل شوی دی چې د موسم سره هم د دوی بلدتیا وشي. هغه وایي چې تازه هغه ښار ته رسیدلی دی چې چیرته به سیالۍ تر سره کیږي او هغه افغان لوبغاړي چې په د آی پی ایل په سیالیو کې بوخت ول لکه راشد خان نور احمد هم ملي لوبډلې ته ورسېدلې دي. د شهیدی په وینا چې دغه سیالۍ د دوی لپاره مهم دي او هڅه به کوي چې د تیر لوبډړې په څیر باندې په دې لوبډړې کې هم خوځلېږي. د ویلو ده چې د سریلانکا کرکټ ادارې هم د افغانستان پر وړاندې سیالیو ته خپل 14 کسیز لوبډل اعلان کړی ده. یا د ادارې ویلي دي چې دا سکواډ د دوو لوبو لپاره اعلان کړی، خو نه دی ویلي چې د دریم لوبې لپاره به کله سکواډ اعلانوي. په اعلان شوي لوبډل کې دوسن شناکا د سریلانکا لوبډل مشر دی او تر ډیره پورې هغه لوبغاړي اخیستل شوي دي چې اوس د آی پی ایل په سیالیو کې هم هغوی ښې وړتیاوې له ځانه ښودلې وي او یوازې پخوانی لوبډل مشر انجلا متیوس په لوبډلې ته رابلل شوی چې هغه له پخوانیو لوبغاړو شمیرل کیږي. دغه راز باید وویل شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به لومړۍ سیالي د جون میاشتې په 2 نیټه پیل شي. اخو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی ده چې ملي لوبډلې د تمریناتي کم په خاطر سعودي عربستان ته تللې ده. یاد فدراسیون زیاتوي چې دغه تمریناتي کم د دې په پار ده چې د افغانستان ملي لوبډله د مرکزی آسیا د روانو سیالیو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. افغان لوبډله به په مرکزی آسیا سیالیو کې د ایران او قرغیزستان هیوادونو پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. او د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې لوبډل مشر محسن رضایی د هانکاګي سیال پر وړاندې بریا خپل کړې ده. هغه تیر ورځ د سیالي ګټلې ده او د سیالي د آذربایجان په باکو ښار کې ترسره شوې ده. ښاغلی رضایی به خپل دویم سیالي د 8 ساحل له یو لوبغاړي سره ترسره کوي. دا وایي چې د آذربایجان په باکو کې دمګړې د یو سل څلو سروې هیوادونو د 921 لوبغاړو په ګډون د سیالي روان دي چې وایي افغان لوبغاړي دي.
تاسو سپورتي خبرونه اوریدو، په پای کې هم ورزو ساسي پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه ونه کې هلي بختیار احمد کابل څخه د کارتنو سیمه څخه بانکي په نظام د افغانستان په وسمي حالات کې ډیر زیات مشکلات سره مخ ته، خصوصا ازي بانک او د افغانستان بانک چې کوم لارخونه او یا کوم حکم د دغه مطابق مخ کې نزي بر سرچ دغه سرغړونه کوي او دغه ته حکمونو تطبیق خپل چا کم وو خپل دغه سیستم د په هفتوار هفتوار حتی په هفته کې خلکو ته دغه